دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمې او دلته په پراګ کې د سهار 5 بجې سوي دي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 16 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ ساسو لپاره سندرې هم پکې لرو خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ورنه کړل سي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي او د امریکا ولسمشر د وسلو د زیات کنټرول او پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل اوس بشپړ خبرونه د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد د سمدستي او پریکنده اقدام وکړي مودی زیاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوی دي دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه برخه د پاکستان د وزیر اعظم لخوا خپور شوی بیان وایي چې د ترهګرو ته به د دې اجازه ورنه کړل سي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د هند لخوا د ورکل سو معلومات پر اساس بشپړ پلټنې وکړي تېره شنبه سهار وختي له پاکستان سره پر پوله د هند په پټانکوټ سیمه کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډې وسلوال برید وسو چې په پایله کې پر شپږو بریدګرو سربیره اووه هندي سرتېري ووژل شول هند شک لري چې برید د پاکستان میشتي جیش محمد ډلې وسلوالو ترسره کړی دی پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه د ویل
We do hope that the two countries will be able to restore
هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله کمې کړي او اړیکې ښې کړي
نموړي زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دی خو د سختدریزې مفکورې او د داعش او نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکیچن کړي دي سعودي د جنوري پر دوهمه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 24 کسان اعدام کړل چې هغه وروسته په تهران کې کارجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر وایي هیله لري چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مدت دوه کاله نور هم وغځوي د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان قیصر افریدي تېر ورځ مشال راډیو ته وویل هغه افغانان چې ځانونه نه راجستر کړي او کارډونه نه لري د دې پروسې برخه نه دي د نوموړي په وینا اوسمهال 15 لک افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه ثبت شوي خو شاید تر دې زیات کسان پرته له دې چې نومونه ثبت کړي هلته میشت وي دا په داسې حال کې ده چې د تېر 2015 کال د ډسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد پر کنسلګری وسلواله حمله وغندله او د دواړو هیوادونو د ګډ دشمن کار وباله نوموړي پرون په مزار شریف کې د خپل کنسلګری تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل داسې حملې د افغانستان او هند پر اړیکو منفي اغېز نسي کولی د هند حکومت د پیښ پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د مسؤلانه او مسلکي چلند ساینه کوي وسوال کسانو د دوشنبه په ورځ په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری وسلواله حمله وکړه چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ په حمله کې د هند ډیپلوماټانو یا د کنسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه تن نور ژوبل شوي دي. د پینټاګان ویاند پیټر کوک پرون وویل چې د امریکا د پوځ یو عسکر د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له خپلو افغانو همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تن نور زخمیان شول. کوک همداراز وویل چې په هلمند کې د روغتیایي کارکوونکو پر دوو هلیکاپټرو هم ډزې شوي چې په پیښه کې د زخمیانو د لېږدولو لپاره ورغلي وه. په دې حمله کې یوازې یو هلیکاپټر زیان رسېدلی دی. په مرجع کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم زخمیان شوي خو کره شمېره نه ده څرګنده. اوس مهال د امریکا 2000 عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د وسلو د زیات کنټرول او پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره پلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپل صلاحیت کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړ نه شي.
The gun lobby may be holding Congress hostage right now, but
د وسلو پلویانو کې داسې کانګرس برمته کړی وي خو ټول امریکا نس برمته کوله. موږ نس کولای چې د وسلو د ازادۍ په بایه د وینې داسې بهېدل وزغمو. د امریکا د کنیټیکټ ایالت په شونځي کې درې کاله وړاندې د شل زده کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال د اوباما له سترګو اوښکې راتوی سوې. په امریکا کې هر کال شاوخوا 10,000 کسان د وسلو له لارې د تشدد په پیښو کې وژل کېږي. د لږ تر لږه 4 غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغه ومدل سول چې کښتۍ یې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوبې سوې. دغو کډوالو هڅه کول چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پرون وویل چې اوبو د دغو کډوالو جسدونه د دوی د ایوالیک او د کلي سواحلو ته ور وړي وه. رپورټونه وایي چې په دې کې د ښځو او کوچنیانو مړي هم و چې هویت یې لا نه دي څرګند کړي. د ترکیې خبري اژانس ویلي چې دواړه بیړۍ په طوفاني اوبو کې سوري شوي وې او دغه کسان غرق شوي وو.
سلام پختونخوا،
زموږ غلز مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکېچ ډېر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکېچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
Pakistan will continue to play a positive role as an important member of OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran.
قسم د چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ اقتصادي رادرې پر سر اوسم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پای ته رسیدلې ده. خو د دې پروژې د ګټو په اړه د اقتصادي چارو یو شنون کوي.
پاکستان کې بعد د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دینو د هغې ته روزګار ملي.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو کې 8 لکه او په خیبر پښتونخوا کې 15 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیات تعداد د انجونو دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر وایي
70% سکول د موږ د جنکو جوړو او 30% د لکانو جوړو چې د هرې شو برابر شي.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د نور راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د دې غلارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. د مشال رادیو لمړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس سو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر. رابیه زما غاوري فکر کوم په ټلیفون کې څه ستونزه ده. بیا به هڅه ورته وکړو چې له رابیه سره په تماس کې سو او دا وخت رابیه زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. د سلام پښتونخوا په خبرونه کې زیاتره وخت موږ په لومړي سر کې خپلو خبریالانو ته ورځو او له دوی څخه د سیمې په اړه تازه حال ټولو وروسته تاسو سره پورنه اورو. رابیه اکرم خان د ټلیفون پر لیکه وسته. رابیه سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم سهار په خیر.
من ربیه د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم پرون پر ټلیفون خبري کړي او دواړو دا هوډ څرګند کړي دي چې د ترګري خلاف په ګډه مبارزه کوي او ترګرو ته اجازه ورنه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. په دې اړه که تاسو حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاه، تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي هم منصب نریندر مودی سره ټلیفوني خبري کړې وي او د پټان کوټ د ترهګرو په برید کې پزانی او مالی زیان یې د افسوس څرګندونه کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې احمد شاه د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټان کوټ پر پوځي اډې د برید ذمېوارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایو غوښتنه هم کړې ده. د هند وزیر اعظم لخوا د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې نوې ډیلی د برید په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات چې هغه پاکستان سره شریک کړي دي او وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه په ټلیفوني خبرو کې د دې خبرې باور ورکړی دی چې د هغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. احمد شاه بل خو د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي هم منصب سره په ټلیفوني خبرو کې د پټان کوټ په برید غم راځي کړی دی او د هند وزیر اعظم ته دا باور ورکړ چې پاکستان به د هند حکومت لاړه خبر کړی شوی د معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسلوال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. د بیان تر مخه چې دواړو وزیر اعظمانو په خپل منځي تعاون د ترهګرۍ د مخنیوي عزم څرګند کړی دی.
ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوري چې پته د مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال باندې راځي. پروان خبرونه کې تاسو ته د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ سندري هم لرو. تاسو کولای شئ چې د سندرو لپاره بیل ځانګړي خبرونه د خبري او سندري هم واوري او په هغه اړه تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ او سندري درته واورو موږ په هغه اړه باندې. اوس موږ هڅه کوو چې په پېښور کې له خپل خبريال زلاند یوسف زی سره تماس ونیسو. خبر دادی چې د پاکستان د منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال کېدای سنن پېښور ته ولاړ سي او نوموړی د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات وکړي. د ملاقات موضوع به د گوادر کاشغر لارې په اړه وي ځکه چې د راپورونو له مخې تر اوسه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پاکستان پر مرکزی حکومت په دې اړه بې باوري څرګندوي او وایي چې د کاشغر گوادر لارې په اړه تر اوسه پورې له دوی سره کافي معلومات نه دي شریک کړي او په دې پروسه کې شفافیت نشته. له نوموړي سره به وروسته خبرې وکړو خو ساسو پام د یو راپور پر لور راګرځوم. پاکستان وای د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندیشمند دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبر په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته شوي کړکیچ وروسته د عربي نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ به د روان کړکیچ په پاکستان څه اغېز وي او له دوی سره به په اړیکو کې څه ډول انډول ساتلی شي په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. سعودي عرب د جنوري پر دوهمه نیټه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 34 کسان اعدام کړل چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. ورپسې بحرین، سودان او کویت هم له ایران سره د سفارتي اړیکو پرې کولو او متحده عرب اماراتو بیا د کمولو اعلان وکړ. که څه هم په سعودي کې د شیعه دیني مشر شیخ النمر د اعدام په ضد په پاکستان کې مظاهرې وسوې، خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به هڅه کوي څو د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو غړي په حیث د سعودي او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
We do hope that the two countries will be able to restore relations through
مونږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې کمې کړي او اړیکې ښې
کړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دي، خو د سخت دریځي مفکورې او د داعش او نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډېر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي په دا وروستیو کې د ترهګرۍ ضد یو نړیوال ائتلاف جوړولو اعلان هم وکړی چې د پاکستان په ګډون یو شمېر سنی اسلامي هیوادونه یې غړیتوب لري. دا چې د پاکستان غړیتوب به د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ کې ایران ته څه پیغام ورکړي، په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي
پاکستان یې تو ضرور کہہ رہا ہے کہ وہ اتحاد میں شامل ہے، لیکن
پاکستان خدا ضرور وایي چې په دې اتحاد کې شامل دی، خپل پوز پر دې نشي راضي کولای چې په پوزي عملیاتو کې برخه واخلي. نو زه فکر نه کوم چې په دې لړ کې به پوز په عملي توګه د برخه اخیستو په حق کې وي. بلخوا ولس به هم ونه غواړي چې پاکستان دې په فعاله توګه په سعودي اتحاد کې برخه واخلي. بل خبره دا ده چې د ایران او سعودي د کړکیچ له کبله به اوس دغه اتحاد پر خپل پښو ونه درېږي.
دا چې پاکستان به اوس د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې څه ډول توازن ساتي، پروفیسر عسکری زیاتوي چې دا به د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي.
جہاں تک فائنینشل سپورٹ کا تعلق ہے وہ سعودی عربیہ سے پاکستان کو زیادہ
تر سوچ د مالی ملاتړ خبر ادا نو هغه د سعودي لخوا پاکستان ته زیات ورکول کیږي. خدا وخت په هیواد کې دننه د پاکستان پر حکومت ډیر زیات فشار دی. کچېره سعودي پاکستان لزان سره یو ځای کول غواړي، نو بیا به هم ولسی فشار داوي چې پاکستان له دغه جګړې څخه پرهیز وکړي او پر خپل ځای پاتې شي.
که څه هم له اوږدې مودې راهیسې د سعودي او ایران ترمنځ په څه نا څه ډول ترنګلتیا دوام لرلی او دواړو هیوادونو هڅه کړې چې خپلې ګټې په نورو هیوادونو کې هم خوندي وساتي او ځینې کړي یو د بل په ضد وکاروي، خو اوس دا ترنګلتیا په یو جدي کړکیچ بدله سوې چې د سیمې پر هیوادونو سربیره د نړۍ سترو طاقتونو هم د دې کړکیچ د پر امن حل غږ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري پر سر اوس هم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پایته نه رسیدلې او د دې پروژې پر شفافیت او تفصيلاتو شریکولو ټینګار کوي. د اقتصادي چارو د شنونکو له تحقیق سره سم کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د 15.5 ارب ډالرو پروژه ده چې د توانایي سړک د ریل د پټلۍ او د فایبر اپټیک کیبل په ګډون به پر یو شمېر نورو څانګو کار ترسره کیږي. دا چې د اقتصادي راهداري پانګه به چیرته لګیږي، اسرار العالم مومند په خپل رپورت کې د معلومولو هڅه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیسته وکړه، خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوی پټلۍ ده چې چین یې د خپل صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خو د په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهدارۍ زیاتره برخه دې د دوی له سیمو تېره کړل شي. اکرام موتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا 12 ډالره خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین، هغې پورې هغې سړک راوسته دی او د هغه کې ریل هم شته، نو هغه سړک او ریل دی بوتله غواړي تر گوادره، نو گوادر نه اخوا به هغوی لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. په دې کاریډور به صنعتونه جوړېږي او صنعتي ښارونه به جوړېږي. پاکستان کې به د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دي نو د هغوی ته به روزګار ملوي. یا بوتا دا روزگار فوائد ملاوی کی دیجات تجارت فائدہ بوتا ملاوی یو کروڑ خلق جوڑی کی آگئی نو یو کروڑ مطلب دارے جی کہ پنجا کسان پا کور باندیوا چیو نو پنجا کروڑ خلقو دا فائدہ رسی و آغا با دا غربت من برنزی صرف بلکہ آغا با دا میڈل کلاس پرنو ہوئی نو دا یو غاٹ فائدہ دا دے فائدہ کے بلوچستان ہم وئی سندھ ہم وئی او خیبر پختونخوا ہم وئی چمو تجارت میں زیادہ فائدہ ہوشی
بلخوا د پیښور یونیورسټۍ د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لاره شپږ رویه ده چې پکې سړک، ریلوی لاین او انرژي لاین شامل دي. ظهور وایي دا د شپږ 50.4 ارب ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 ارب ډالره د توانایي، 5.9 ارب ډالره د سړک، 3.5 ارب ډالره د ریل پټلۍ او گوادر بندرگاه لپاره 0.5 ارب ډالره ایښودل شوي دي. د په خبره که څه هم د نمر او هوا نه به توانایي پیدا کولی شي، خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې له کویلې څنګه توانایي ترلاسه کړل شي. ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هیواد دننه به کارول کیږي.
دا شپږ دغه دي خو د ټولو نه زیات غټې لوکیشن چې دی نو دا انرژي لپاره دی، بیا ورپسې روډ لپاره دی، بیا ریل دی، بیا ماس ترانزیت سره شامل دی. ټوله منصوبه چې کومه ده چې دا په دې شپږو مدونو کې ده که نه، نو هغې د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راؤنډ کې ده چاینیز شیئر چې کوم دی نو هغه 46 بلین راؤنډ اباؤټ راځي. پاکستان هم دی سره زموږ ڈومیسٹک شیئر چې دی نو دا 18.1 بلین ڈالر دی. د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی، او پسې د هغې نه پس روډ ته دی 5.9 بلین دی، ریل دی 3.7 بلین دی، او ماس ٹرانزٹ دی هغې لپاره 1.6 بلین دی، او گوادر دی هغه 0.7 بلین دی. او د فایبر آپټکس پکې کوم دی اوسه پورې لوکیشن هم صفر دی، فردر پته نه لګېږي کې دننه به صحیح.
د پیښور یونیورسټۍ استاد زیاتوي که د گوادر کاشغر پروژه کامیابه شوه نو له دې به دومره توانایي پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نورو هیوادونو ته هم ورکولی شي. همداراز څرګندونې په اسلام آباد کې اقتصادي کارپوه اکرام هوتی هم کوي او وایي د اقتصادي کوریډور نه به یوازې د پاکستان شاوخوا 5 کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي.
اسرار الله مومند چې تاسو ته د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د دې د لګښتونو په اړه معلومات ورکول. لکه څنګه چې مو مخکې هم ذکر وکړي، امکان دی چې نن د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ مرکزي وزیر احسان اقبال پېښور ته ولاړ سي او هلته د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره پر همدې موضوع خبرې اترې وکړي. دا وخت د مشال راډیو خبریال ځلان یوسفزی زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ځلان یوسفزی، سهار مو په خیر. زلان سبزی، په دې اړه که تازه معلومات زموږ سره شریک کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري په اړه څه بحثونه روان دي؟
ډېره مننه جی. دا بالکل د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی هاوس ته د هغې پر مخه نن د وفاقي وزیر چې کوم د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر دی احسان اقبال، د هغه نن پېښور ته د راتلو امکان دی، او که هغه پېښور ته راغی نو هغه به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره ملاقات کوي. تیرو شور ودو کې چې وزیر اعلی کوم بیانونه ورکړي دي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه چې وفاقي حکومت ګنې د پښتنو او بلوچانو سره درغلي کوي یا نه غواړي چې د راهداري چې کوم دغه مرکزي لار ده هغه په دې غاړه باندې تېره شي او هغه اسانتیاوې ټولې پنجاب ته وړي. په دغه اړه باندې وزیر اعلی تیرو ورځو کې ډېر سخت سخت بیانونه ورکړي، نو په هغې اړه د وزیر اعلی په اعتماد کې غوښتو کوشش کوي. خو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا څو څو وارې ویلي دي چې احسان اقبال راځي، نو هغه په کار کې ځان سره پوره ثبوتونه راوړي او پوره هغه مواد او نقشې راوړي چې هغه مونږ ته هغه دا ثابته کړي چې مونږ به دا راهداري په مغربي لار باندې ګوزي او په دې کې به دا اسانتیاوې شاملې. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو که چېرې هغه زړې خبرې هغه کوي چې دا به ځي او مونږ ته ورته یقین درکوو، مونږ په هغې باندې هیڅ یقین کولو ته تیار نه یو. د دغې تر څنګ که چېرې مونږ بیا نور سیاسي چې کوم ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې د هغې چې کوم رد عمل دی هغې ته وګورو، نو تېره ورځ د جماعت اسلامي امیر مشتاق احمد خان هم یو خبري غونډې ته وینا کړې ده، او په هغې کې هغه ویلي دي چې کوم وفاقي حکومت دی هغې په کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې چې کوم دی نو واضح بیان نه ورکوي، او د دې مطلب دا دی چې هغې دغه چې کومې اسانتیاوي دي دغه چې کوم مرکزي راهداري ده دا هغې پنجاب طرف ته اړوي او پښتانه او بلوچان د دې نه محرومه ساتل غواړي. او مشتاق احمد خان دا وویل چې د جمعې په ورځ باندې هغوی منصوبه لري چې د گورنر هاوس مخې ته چې کوم دی نو یو احتجاجي ناشته وکړي، او کچری په دغه احتجاجي ناشته باندې چې کوم دی نو وفاقي حکومت ایکشن وانغسته، نو د هغې وروسته بیا هغوی دا منصوبه لري چې تر اسلام آباد پورې لاریونو کې او د پارلیمنټ هاوس مخې ته چې کوم دی نو هلته کې احتجاج پیل کړي. دغه تر څنګ تېره ورځ بیا په د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې کوم دننه هم یو خبري کانفرنس کړی دی چې په هغه کې هم هغه د وفاق لخوا چې کومه رویه چې کوم شلو خپل کړی شوی دی په دې اړه باندې په کاشغر گوادر اقتصادي رهدارې په اړه په هغې باندې ټکونه کړي دي، او دا یې ویلي دي چې قومي وطن پارټي چې کومه ده هغه به د صوبې ټولو ګوندونو سره او د صوبې ولس سره چې کوم دی نو د کاشغر گوادر په دې اسانتیاو تر لاسه کولو کې د وفاق خلاف ولاړوي، او چې څه قسمه ګام نور سیاسي ګوندونو چکې نه دي ورسره هم ملګري وي. نه راشان چې راشو مونږ عوامي نېشنل ګوند هم تېره ورځ یو خبر پاڼه چې کوم دی نو مرکزی شکل اطلاعات چې کوم دی زاید خان هغه خبره کړې وه اسفندیار ولي له طرف نه چې په هغې کې هم اسفندیار ولي دا ویلي دي چې وفاق ګنې دا منصوبه نه لري چې په خیبر پختونخوا د بلوچستان په سیمو باندې دی د کاشغر گوادر چې کوم اقتصادي لار دره دی دا مرکزي لار دی ولس ته راشي. عوامي نېشنل ګوند هم دغه اختار ورکړی دی چې که چېرې د خیبر پختونخوا ولس له دې اسانتیاو محرومه پاتې کړی شو نو دوی به هم ښه درون احتجاج کوي د وفاقي حکومت خلاف. د جمعیت علما اسلام فلرحمان ډلې ذکر وکړو نو جمعیت علما اسلام فلرحمان ډله هم فلرحمان یو ورځ وړاندې چې کوم دی نو په دې اړه باندې خبرې کړې وي، او سبا سبا فلرحمان ډله هم دا پلان لري چې په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو یو غونډه چې کوم دی نو هغه راوبلي او هغه کې مختلفو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده چې هغوی ورسره اتفاق هم
صحیح. ډېره مننه زلان یوسفزی زموږ سره د تازه او تفصیلي معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف لام تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په زیاتره سیمو کې دوی استادان لري او یا بیا په سکولونو کې د سهولتونو د نشتوالي له وجې ماشومان سکول ته تګ پرېږدي. د ماشومان سکولونو ته د نه تګ لاملونه څه دي او دا چې حکومت په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې سناسه 25 لکه ماشومان سکولونو ته انځي. زیاتره داسې ماشومان د صوبې په کوهستان، تورغر، ټانک او هنګو ضلعو کې دي. بلخوا دغه اداره وایي په فاټا کې سناسه 8 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي، خو زیاتوي په قبایلي سیمو کې دغه شمیره زیاتېدای هم شي. د پېښور او فاټا لپاره د الف اعلان کوارډینیټر عمر اورکزی بیا وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په دغو ماشومانو کې زیاتره شمیره د
زمون سره دا چکم زمون شمیری دی دی مطابق 25 لاکھ مشمان پا خیبر پختونخوا کی او کم سکول دی چی دا اور آل 34% جوڑی کی دا پاکستان لیول باندې، او بیا دی کی مونگ سره فاٹا کی مونگ سره تقریبا 8 لاکھ مشمان او کم سکول دی دا فاٹا حوالی سره مونگ سره 78% مشمان جنا کی چکم دی دا او کم سکول دی.
تیرہ اونے دا پاکستان وفاقی وزیر محمد بلیغ الرحمن کامی سملے تا ویلی وو پا ټول ملک کې 15 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو کې زیاتره د هغو سیمو سره تعلق لري چیرته چې خلک د کډوالۍ او بیکورۍ په ژوند کولو مجبور دي. د خیبر جنسۍ د خیر ښېګڼې یوه کارکوونکې ناهیده پرېدی وایي بیکورۍ د قبایلي سیمو د ماشومانو تعلیم سخت زیانمن کړی دی.
ایکستریمیزم خو واپس مونږ ستو نه ستولی ګلونو چې کوم اسکول نه دیم نو هغه چې کوم دی نو را تباه کیږي. خلک د یېرې نه او د هغه نه چې کوم دی نو خپل بچي اسکولو ته نه لیږي، او بل دا دی چې د اپریشن په وجه ډسپلیسمنټ شو نو هغه ډسپلیسمنټ کوم چې کوم دی نو زمونږ ماشومان ډېر سفر شو پدې کې.
الف اعلان په خپل رپورټ کې دا هم وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 21,000 استادانو کمی دی، او په سکولونو کې د استادانو د کمی، د سهولتونو د نشتوالي او د 15 جماعت وروستو د سکولونو نشتوالي ماشومان په سکولونو پرېښودو مجبوروي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ز زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوري. داسې تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار نه نیمه بجې سوې او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف یې چنګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد د سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. مودی زیاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړی او د اقدام وړ معلومات سپاره شوي دي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتر تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډېر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تېر ورځ د دې هېواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. په اسلام آباد د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده دوه کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پرېکړه د پاکستان کابینه کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پر نوویل چې د امریکا د پوځ یو عسکر د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له خپلو افغانو همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو پر زیات کنټرول او خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرم په سپین ماڼۍ کې وویل چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره فلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپل صلاحیته کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړه نه سي. او لږ تر لږه څلور دېرش غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغه وموندل شول چې کښتۍ یې د مدیترانې په سمندر کې ډوبې سوې. دغو کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکي چارواکو پرون وویل چې اوبو د دغو کډوالو جسدونه د دوی دوو سواحلو ته وروړي وه. دا مهم خبرونو لنډیز تاسو واوریدئ. اوس ورسیږي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. تاسو یې هم اورېدو ته رابولو. نو راځئ چې ورته غوږ سو. دا تاسو او دا هم د سراج زهیر لخوا د پاکستان کورنۍ ورسپانو اداریو ته کتنه.
نن د پیښور نه خپرېدونکي اج ورسپاڼه خپلې ادریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې په دې منصوبه باندې جمعیت علما اسلام فیډلې سبا په پیښور کې ټولګوندیزه غونډه رابللې ده او دغه رنګ جماعت اسلامي هم په 8 جنوري د دې پر ضد درنی ورکولو اعلان کړی دی. تر یو مخکې وایي همدارز عوام نیشنل ګوند هم په دې منصوبه باندې تحفظات لري او پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونو هم وخت په وخت په دې منصوبه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ورسپاڼه زیاتوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د نورو سیاسي ګوندونو وینا ده چې د کوم سړک یې په بلوچستان کې پرانیسته کړې ده هغه د پاک چین د اقتصادي راهدارۍ د سر برخه نه ده او دا شن په هزاره کې چې په کوم سړک کار پیل شوی دی په هغې باندې هم د صنعتي ترقۍ لپاره څه سهولت په نظر نه راځي. خو د دې په پرتله په پنجاب کې د تېرېدونکو سړکونو په برخه کې ایل این جی د بجلی پیداوار گیس پائپ لائن اپٹک فائبر صنعتی پارکونه ریلوے لائن او دغه شان اقتصادی زونونه هم شامل دي. د اداري په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سوسواره ویلي دي چې په دې منصوبه به د ټولګوندیزې غونډې د فیصلو پر رڼا کې عمل درآمد کولی شي. خو د سیاسي ګوندونو په دې منصوبه باندې ګوتې راپورته کول د انسان په ذهن کې شکونه او سوالونه راپیدا کوي. نو پکار ده چې حکومت د دوی د تحفظاتو لر کولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د سیاستوالو اندېښنې لرې کړي او دا شن د پلاننګ کمیشن او د نور متعلقه ادارو ذمہواري جوړیږي چې د دې منصوبې تفصیلات په ویب پاڼه ورکړي چې دا رنګ ولسته هم د دې منصوبې په حق له معلومات ترلاسه شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ نه متاثر د قبایلي سیمو د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو لپاره فټا یوت فیسټیول تبیا کول د حکومت یو ښه ګام دی. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو هم د صحتمند لوبو په ذریعه باندې په فاټا کې د امن لار هواری دی شي او څومره چې لوبې زیات وي هومره به ځوانان له ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه ډډه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال رسپانې په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د هند په پټانکوټ کې وسوال برید د دغه هیواد د امنیتي ادارو کارکردګي د پښتنو لاندې راولي. وزیر اعظم نریندرا مودي به هم د پاکستان سره د تعلقاتو په وده کې د مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د انساني حقونو د څار اداره هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د ښځو د شاملول ډیر مهم دي. منور شاه د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال د هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په حواله لیکي چې د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز د برید وروسته تر درې ورځو دغه مرکز کې د وسلوالو لټون جاری و. دې پیښې د هند د امنیتي ادارو کارکردګي د پښتنو لاندې راوستې ده. دا راز د دې وسلوال برید نه پس د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لپاره به هم د پاکستان سره د وړاندې په شان تعلقات قائم ساتلو کې مشکلات وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د 13 دسمبر په 15 نیټه نریندرا مودي لاهور ته یو نا اعلان شوی مختصره دوره وکړه او د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف سره یې د شخصي تعلقاتو څرګندونه وکړه. خو د دې برید نه پاس په د دواړو هیوادونو مشرانو ته دغه ډول تعلقات جاري ساتل ګران شي. ورځپاڼه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې تعلقاتو وده کړې او د روانې میاشتې په اخره کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په دوه اړخیزه مسلو خبرې کیدونکې دي. په عین حال کې هندي او پاکستاني رسنۍ وایي وسلوال د امن د خبرو مخه نیول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بد اعتمادۍ ماحول پیدا کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ د سیړونکو لخوا وای افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د هیواد د سولې په عمل کې به خزې هم ونډه لري. نو په کار دی چې د لړکې کیدونکې د جنوري په 11 نیټه ممکنه خبرو اترو کې خزې شامل کړي شي او ثابت کړي چې خزې د دې هیواد په مستقبل کې برخه لري. د انساني حقوقو کارکونکو اندېښنه لري چې افغان حکومت به د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د خزو حقونه لپامه وغورځوي. هیومن رائټس واچ وای تیر کال د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشوې خو خزې پکې نه وې شامل کړې شوې. ولسمشر اشرف غنی د دغه نه پاس د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ته ویلي وو دوی تر هغه خزو ته په دې عمل کې د شاملېدلو زحمت نه ورکوي تر کومې چې پکې د دوی د شاملېدلو لپاره مناسب وخت نه وي راغلی. یاد اداره وایي په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د خزو شاملول ډیر مهم دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان حکومت سرګند کړي چې ایران سره د دې هیواد د سیاسي اړیکو خرابوالی به د شام یا سوریې د سولې پر مذاکراتو ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت د شام د حکومت په شام کې د اپوزیشن یو شمیر عربي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي په جنیوا کې د شام د بحران د حل پر لارو خبرې پیل کړي. ایران او سعودي تر دې مخکې هم په شام کې د سولې لپاره په نړیوالو مذاکرو کې برخه اخیستې خو د مخالفو خواوو ملاتړ کړی دی. په دې اړه فرشته جلازی د ریټرز خبري اجانس پر حساس د راپور جزئیات تاسو ته اوروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دمستور سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اجانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجې به د سوریه د کړکېچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړي. هغه وروستۍ لانجې به چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په تهران کې د سعودي عربستان پر قونسلګرۍ د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پریکړې او متحده عربی اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پریکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې شایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پیښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15 به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل
The intra-Syrian talks are
په سوریه کې د شکیلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دمیسټورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییزې لانجې به د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. دمیسټورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بله موقع ضایع کړو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږ نیولی دی او سم د هارون بادشاه په غږ کې د دغه سندرې اوریدلو پر لور ستاسو پام راګرځو.
संदरे रात रावणा शो सुन कौन संदरे रात रावणा सुन कौन संदरे रात रावणा अलवसम वजरे रात रावणा अलवसम वजरे रात रावणा संतों संदरे रातरावणा संतों संदरे रातरावणा خیبر راتا مچوکڑا سوکی سے دلرے راتا راوڑا الوزم وزرے رات راوڑا الوزم وزرے رات راوڑا تو شنکوم سندرے رات راوڑا شنکوم سندرے رات راوڑا نفرت لخ کری ایل کرم سبا د نفرت لخ کری ایل کرم سبا د نفرت لخ کری ایل کرم سبا د نفرت لخ کری ایل کرم تمین زغر رات راوڑا تمین زغر رات راوڑا الوزم وزر رات راوڑا الوزم وزر رات راوڑا شنکوم سندر رات راوڑا شنکوم سندر رات راوڑا
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږ نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو وبخښي د مشال رادیو دغه خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې د سعودي عربستان له ائتلاف سره د ځاکېدو لپاره د دوی پریکړه حتمی سوې نه ده، خو په دې اړه یې څېړنې روانې دي. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال تېر ورځ مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت د هر هغه هیواد له هڅو ملاتړ کوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یې ترسره کوي، خو د سیاسي چارو کتونکي بیا وایي که چیرې افغانستان د سعودي عربستان د نوي ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي په هیواد کې به دننه یو شمېر حساسیتونه راوپاروي. په دې اړه تفصیل د
سره له دې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشت تېرېږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یوځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه یې څېړنې روانې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چگونگی
د دې ائتلاف اهمیت او د اهدافو څرنګوالی هغه موضوعات دي چې تر څېړنې او د حکومت تر غور لاندې دي، خو تر اوسه مو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې موږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق ځواب نه دی موندلی. وروسته له هغې چې دقیق ځواب ترلاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د توریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د خوست میاشتې په 24مه نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنګلادیش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د توریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي، خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروج د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړې کار وانخلي.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ هغه سرشت او هغه یووالی چې موجود ده هغه په نظر کې ونیسي، بعدې سازمان پیش آموزی وګوري. دغه سازمان چې سعودي عربستان پیشنهاد کړی یګانه هدف یې دا ده چې د مذهب د حنفي مذهب مخالفین تکول دی. دغه ائتلاف کې شاملېدل د افغانستان د یوې طرفې له منځه وړل ده او افغانستان یو حالت ته وړي چې دغه جنګونو نه بل جنګ مذهبي جنګ ته به افغانستان کش کېږي، او که چېرې په افغانستان کې مذهبي شخړه پیدا سو د دې له امله ټول بیا ډېر مشکل دی.
نوموړي همدارنګه د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشاره وویل که چېرې افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي نه یوازې د ایران بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د دسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اسلام آباد راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته، او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایي قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دوی به اوس دوه کاله کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کېږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي، او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمله د غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل
اوس یونیسیار دغه رنګیسه پروګرام نه لري.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیر موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوو نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د پالیسین کلی اوسیدونکی حافظ شاهین الاسلام له ماشوموالي په دواړو سترګو روړوند دی، خو بیا هم د میرعلي په الیمنټري کالج کې د قاري استاد په توګه کار کوي او د ځان او بچان لپاره روزي ګټي. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو وروسته په ګډ کډ کولو مجبور سو، خو اوس له حکومت غوښتنه کوي چې بیرته خپل کلي ته د تلو اجازه ورکړل سي. له نوموړي سره د مشال اډیو خبریال سلاب مسعود خبرې کړي او دا راپور یې پر جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
حافظ شاہین الاسلام یائی چکل ضرب ازب آپریشن لگیا شا بیا د کور نہ لرے برے او د کور د ننا دے تو پہ گنڈوری رتا لگے دل چاو دے دل نہ پوئے دو چمرو کا پاتے چے جو
ضرب ازب آپریشن چکل شری شو مش کو کلی شو اس کے نتا بے گلے ارتلے دے میز ویٹ کے ڈیر وہ سال ڈیر تکلیف میز بنتے شو دا مخصوص اول تیار میز نیرا بالکل بوتے کوین کی نہیں وہ ختم ہی چ بس نیرا زندگی اخری لمبا دو
حافظ ویائی چ مجبور شو د بنو سرن دے بکا خیل کیمپ تا مو کڈے وکڑے پ کیمپ چ سپرے تیرے دل او د خپل کلی کور ارمونی سرن کاو دا ہن دے دوینا وار وے
دے بیر کلی نا چ بے بکا خیل کیمپ تا لوڑن تو رئیس ہستے خدا چ نہیں بو من ملا دے بے بے دیر تکلیف ہن روشن می ملا دو خو بکا تو رش بے ملوی بکا تو رش بے جکی مالو کنا خپل سری بے لمبار تو ملا دو بے چ دا حالات خپل کلی وہ دیکھ ارمون میں اکڑ وہ میں جڑل خپل وطن دخور خوشحال کی دمر تکلیف مشتے ہوا.
حافظ شاہین الاسلام دا وقت قطبی وزیرستان کلی ادکتا بیر تلا لائے دبل چا سرا وہ سی جی چروا کی اجازت نور کوی چخپل کلی پالے سنتا لارشی پدا غابا رکشے یہاں ارمون جن خبرتا غوجوان سے
زو چکی من دا کے تلوڑ لائے ایس آمی رخپلے نیے کرائی سیز ایس ما خپل پالا سنتا نبرج دی
حافظ شاہین الاسلام دے حکومت نہ غشتنا وکڑا چھ دما سرا دے کلی ٹول و سے دون کی دے خپل کلی پالیسین تا زرکی ور پریش دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اوسم ستاسو پام دا پښتو ادب په اړه د راپور پر لور ګرځوم. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره سوې او پر شعر او شاعري سربېره ځوانان اوس مهال نسل لیکي او په بیلابیلو برخو کې علمي څېړنې کوي. د مشال رادیو خبریال نجیب الله آلوخیل تفصیل وړاندې کوي.
کرکتون کې فرید الله قربان وایي چې اوس مهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی هغې دپاره ډېر اثار وژباړل شول.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعه دی کلتور دی پراخیدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې داسې نه وایي هغه ډېر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډېر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډېر راضي دي.
د خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډېر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او دې برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډېره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي.
یو وخت په خوست کې ادبی غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوي دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دی.
د یادونې وړ ده خوست کې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسه ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي کچېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پرمخ بوزي یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
از مشال له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د لمړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې او تاسو پام د فیاض خشکی په ژغ کې د دغ سندري پر لور راګرځوم.
روانم حوصله می دلوي دلي پاسې دلي روانم حوصله می دلوي دلي پاسې دلي اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلي اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلي روانم حوصله می دلوي دلي پاسې دلي روانم حوصله می دلوي دلي پاسې دلي ساقی بات زاڑ نویرندانو بے تسرا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں دلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں دلوے دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
محفل کی داشنا پتا نظرو حمزہ جوڑ پا محفل کی داشنا پتا نظرو